السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2025 کال د مارچ 1 مده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د سند د یو عدالت لخوا د علي وزیر د نیول کېدو امر د پاکستان او افغانستان ترمنځ تور هم دروازې د تړل کېدو له عمل ولسته د پیدا شو ستونزو په بنو کې په پوزي چاونه د حمله ورسته د سیمې اوسیدونکو د اندېښنو په اړه د ریپورتونو او نورو تفسیرو تر څنګ افتبار پروګرام حجره لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر وو.
مشال د خبرونو سرټکی د پښتون غورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي وایي په تورخم کې د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زر زیات وګړي بې ځای شوي دي. چارواکي وایي په شام کې د حکومتي ځواکونو د پخواني ولسمشر بشار الاسد د پاتیشونو ملیشو ترمنځ نښتې شوي دي. او ستمشال خبرونو تفصیل. د پښتون غورنی غورځنګ د یو مخکخ او د قومي سملای د پخوانی غړی علي وزیر وکیلان وایي چې د سند صوبې یو بل عدالت د نوموړي د نیمولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سند صوبې د سکر عدالت د ضمانت د پیسو ترجمه کولو ورسته د وزیر د خوشی کولو امر وکړ. خو د هغه وکیل ملک عنایت کاسی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د سکر زندان چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشیرو فیروز لی د ترهګرۍ ضد عدالت یې د نیولو امر بیا کړی دی. د وزیر بل وکیل شریف افضل مروت پرون له زندانه بهر په یو ویډیوي بیان کې وویل چې اوس ورسره هیڅ لار نه ده پاتې، نو ځکه د هغه د قضیې په اړه په سپریم کورټ کې غوښتنلیک دایروي. د وزیر وکیلان وایي لای پر نوموړي د نوې مقدمې متن نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه نه پوهیږي چې ورباندې ستورونه پوره شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي په صوبه کې دوه نور کسان د بیزو تڼاکو یا منکی پاکس په ناروغۍ اخته شوي دي. د صحت د صوبایي محکمې ویان د تولانند د مارچ پر اوم مشال لیډیو ته ویلي چې د تازه پیښو سره په صوبه کې سخت کال د دې ناروغۍ نه د اغیزمنو شمېره 15 ته رسیدلې ده. د چارواکو په خبره متاثره کیدونکو تنانو کې یو 20 کلن او بل 40 کلن ځوان دی او د دوړو تعلق د پیښور سره دی. اته اولاد یا توی چې دا 40 کلن ځوان ته هم پیښور کې دا ناروغي لګیدلې، خو دا بل 20 کلن کس لږه موده مخکې د سعودي عرب څخه راغلی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو چارواکي ویلي چې هلته یې په 13-15 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځای شوي دي. هغه چارواکي چې له رسنو سره یې د خبرو اجازه نه لرله پرون یې د نوم نه خولو په شرط مشال لیډو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو شمېر بې کوره شو مشال لیډو ته وویل چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. د یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي تر اوسه یې بې کوره شو ته 300 خیمې ورکړي دي. د طالبانو حکومت هم وایي چې له بې کوره شو سره مرسته کوي. پاکستانی او امنیتی چارواکو د فروری په 21 تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینای طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپل خوره کې تاسیسات جوړول. په پاکستان کې میشتو افغان خزو د هغه هیواد له حکومت غوښتي دي چې افغانستان ته دی نستنوي. یو شمیر خود پرون مشال لیډیو ته وویل چې افغانستان ته پستنېدو یې ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي. دوی وویل چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په پاکستان کې میشتې دي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ په انتظار دي، خو د پناه غوښتنلیکونه یې له ځنډ سره مخامخ دي.
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې هغه واقعیا د هغه ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغه هو سندل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرست خزه دي چې هغه ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دي.
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویان قیصر خان پردی پرون مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان له حکومت سره د افغانانو پر برخلیک خبرو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې په راولپنډی او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پای د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راس پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته واستوي. او وروسته خبر دا چې په شام کې د حکومتي ځواکونو د بشار الاسد د ګوښشوي رژیم د پاتیشونو ترمنځ نښتې شوې دي چې ورسره د مندني ختیځ هغه هیواد نوي مشران په دسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوې دي. د شام حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبل لا سیمه کې په نښتو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي. یو سیمه ایز چارواکي وویل چې ډیری امنیتي ځواکونه د اسد د پاتیشونو ملیشو د یو ښه پلان کړي کمین له لارې تر بریل لاندې راغلي دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي چې د لادقی اخار سره نږدې په جبل لاکي په بریت کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او 4 ولسی وګړي وژل شوي دي. هغې ډلې ویلي چې پنختو کې اسد ته وفادار 28 وسلوال هم لمنده تللي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخه په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د پخواني استازي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند نوشیرو فیروز یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سکر یو عدالت یې د ضمانت تر منظورېدو یو ورځ پس د خوشي کولو امر وکړ. د وزیر وکیلان وایي چې د سکر له جیله بهر یې داغه د خوشي کولو انتظار کوو چې د جیل چارواکو له بلې مقدمې خبر کړل. د نوشیرو فیروز چارواکو لا پدې موضوع سندي ویلي. تفصیل د نیاز علي پر رپورت کې.
د پښتون ژغورني غورزنګ مخکخ او د قامي اسمبلی پخواني غړي علي وزير وکیلان شیر افضل مروت او ملک عنایت قاسي اډوکیټ وایي د سن صوبین او شیر او فیروز یو عدالت په یو مقدمه کې د علي وزير د نیولو امر کړی دی. ملک عنایت قاسي اډوکیټ د مارچ پشپګمه مشال لیډیو ته وویل علي وزير په داسې تازه مقدمه کې نیولې شوی چې نوموړي ته د مارچ په 15 سکر ځای عدالت په وروستۍ مقدمه کې ضمانت ورکړی وو او د مارچ پشپګمه بینک کې د علي وزیر د ضمانت 1,00,000 روپۍ جمع کولو تصدیق وروستو یاد عدالت تالي وزیر د خوشي کولو امر کړی وو.
نن خو عدالت ریلیز آرډر مشتراکي بیا مسجد تبلاړو مروت صاحب مو باندې کولې 3 بجې لکو 4 بجې لکو 5 بجې لکو 6 بجې لکو نو بیا اخري 6 بجې دا ویل چې د خلاف یو بل کیس پر نوشیرو فیروز کی د خلاف یو بل اف آی آر دی.
دالی وزیر وکیلان وایي د نوشیرو فیروز پولیسو تر وسه سندي ویلي چې دا مقدمه کله او د کوم مادو لاندې درج کړی دا او نه د دې مقدمه کافي تر وسه دوی سره شریکه کړی دا. دالی وزیر وکیل شیر افضل مروت د مارچ په 15 د سکر له زندان بهر په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د زندان پوره کې د علي وزیر د خوشی کېدو په انتظار وو. خو چارواکو ورته وویل چې د نوشیرو فیروز د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د گرفتارولو امر کړی دی. دی وای علي وزیر د شوګر لوجې د بختور ګناروغي لري او د اتو میاشتو راهسه په زندان کې دی او چې په یو مقدمه کې ضمانت کیږي نو په بل مقدمه کې نیول کیږي او کله پرې 3 MPO لګولې کیږي. پاکستانیانو او د خیبر پښتونخوا خلکو د علي وزیر سره دا ظلم روان دی. د دې زندان مشر سپرډن ته وګورئ. د قانون لمخې علي وزیر لزان سره نشي پاتې کولې. باید چې علي وزیر لزندان بهر روزي نو بیا یې پولیس نیولې شي. خدل تپسند کې هیڅ قانون نشته. من سره بل حس لار نه د پاتې چې پالي وزیر ټول مقدمه د پاکستان سپریم کورټ مخته وړاندې کړو. شیر افضل مروت زیاته کړي چې ډیر زر بعد پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر په قضیو پاړه خواست دایر کړي. بلخوا په کراچي کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترين بیا د مارچ په 15 مشال لیډیو ته ویلي چې د اوګدي مدیر حسین د علي وزیر او نور مشرانو سره ظلم روان دي او په حکومت کې موجود سیاسي ګوندونه او عدالتونه پرې خاموش دي.
داسي بوګس داسي دروغجن کې سونه چې پر موږ پښتنو زموږ پر مشرانو زموږ پر ځموار خلکو ریاست یا د پارلماني پارټیانې په صوبایي ګورنمنټو کې ناسې دي په وزارتو د دې په دغه ګورنمنټو کې زموږ د مشرانو زموږ د ځموارو مظلوم خلکو سره داسې ناروا چلن کیږي نو دا خو ټول دنیا ویني چې دا غلطه دي. سوال وو سو جمهوریت پارټیانو ته دی عدالتو ته دی چې دی دا ټیم خو په دې شک نسته چې په ملک بالکل غیر اعلانیه مارشلا لګیدلې ده. نو موږ پی ټی ایم خپل جدوجہد جاری ساتو.
داړو به زل نه دی چې علي وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت رستو په بل مقدمه کې نیول شوی دی. لدی وړاندې تیر کال د اسلام آباد پولیسو د اگست په 3 نیولې وو او د هغه خلاف 3 مقدمه درج کړې وي چې د ترهرګرۍ ترڅنګ د نشئی موادو د قرضولو او له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو قضیه شامل وي. خو په اسلام آباد کې ځایي عدالت لخوا په 2 مقدمو کې د ضمانت رستو د دسمبر په 4 د ترهرګرۍ ضد عدالت په درېم مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منزور کړو، خو بیا هم علي وزیر خوشی نکړل شو. او هغه مهال د راولپنډي ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د دسمبر په 15 د عام نظم د ګډوډي د قانون درېم ماده 3MPO لمخې علي وزیر زنداني کړو. تر هغه وروسته علي وزیر د پنجاب په ګجرات او بکر ضلعو کې د 3MPO لاندې زنداني وو. بیا تیر کال د نومبر په 14 د پنجاب پولیسو علي وزیر بلوچستان پولیسو ته وسپارو، او هغه د بلوچستان په حبس سیمه کې په دوو مقدمو کې د علي وزیر گرفتاری ښکارا کړه. په یادو مقدمو کې د ضمانت وروسته د حب پولیسو علي وزیر په ضد د دسمبر په 10 یو بل مقدمه درج کړه او نوموړی پکې ونیولو. خو په دغه مقدمه کې سخت کال د جنوري په 13 په حب کې د ترهګرۍ ضد عدالت بری کړو او د خوشی کېدو امر یې کړو. خو له پریکړې سمدستي وروسته د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي د 3MPO لمخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر وکړو. د بلوچستان پولیسو علي وزیر د فروری په 11 سن پولیسو ته وسپاره او هغوی سکر ته بوتلو. نوموړی اوس مهال د سکر په زندان کې بندي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اسلام آباد په طالبانو تور پورې کړی دی چې په تورخم کې په پاکستاني خاورې تاسیسات جوړول نو ځکه د تګ راتګ لارې تړلو تاړ شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي شفقت علي خان پرون د 19 خبري غونډې په وخت مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د خبرو لاره دې مسله هواره کړي. طالبانو له د بهرنیو چارو وزارت وایي سرګندونو ته خبرګون نه دی ښودلی، خو مخ کې ټینګار کړی چې په خپل خاورې پوسټې جوړولې او پاکستان تورنوي چې بې له جواز د فروری له 20 راهیسې د تورخم ور تړلې ساتلې دي. پوهان وايي طالبان او پاکستان د تورخم لارې پرانستو ته جدي نه دي. دا چې ولی جواب یې د اسرار العالم مومن پر رپورت کې اورو.
پاکستان وایي دا خبره سمه نه ده چې ګینی اسلام آباد په یو اړخیزه توګه له افغانستان سره تورخم دروازه بنده کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان د مارچ په 6 په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د پاکستان پر ځمکه یو اړخیزه او غیر قانوني تعمیراتو پاکستان دې ته اړ کړ چې تورخم دروازه وتړي.
افغان خاوي د پاکستان پر ځمکه غیر قانوني او یو اړخه تعمیراتی فعالیتونه وکړل. د دې اپارونو باوجود پاکستان د لچک مظاهره وکړه او په سولیزه توګه د پوری شخړې د حلولو لپاره په لاندې کچه د غونډو رابللو خواست وکړ. اخر کار هغه غونډې وشوې، خو له بده مرغه د غیر قانوني تعمیراتو ترڅنګ افغان لوري په تورخم ټرمینل او پاکستانی فوج ناتار ډزې وکړې او تر دې دمه مسله نه ده هواره شوې. د افغانستان فعالیتونه د تورخم دروازې د بندیدو سبب شوې دي.
افغان طالبانو د دې ورستیو سرګندونو په اړه سندې ویلي، خو مخکې یې ویلي دي چې دوی په خپل خاوره کې مورچې جوړول او پاکستان به جواز تورخم دروازه وتړله. د تورخم دروازه د پروري له 20 رهیسه بند ده او لزګونو شمیر کې د سبزی او میوه او نور سامانونو ډګ گاډي ولاړ دي او ډریوران یوایي خوراکي توکي یې خرابېږي. دغه راز د تورخم پولي دوان خو ته خلکو تګ راتګ هم درېدلې دي. خو پښتنه دا چې کابل او اسلام آباد د دې مسلې حلولو کې ولی دلچسپي نه اخلي او د لوړپوړو چارواکو ترمنځ پر دې اړه غونډې ولی نه کوي او دغه راز حالات لا نور خرابېږي او په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې د پاکستان او طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوي چې پکې چارواکو د درې پاکستاني سرتیرو د جوبلېدو او د یو طالب سرتیري د وجنې او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد د مارچ په 6 مشالې ډوته ویل چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو له رویو داسې ښکاري چې دوی ته د خپل ولسونو مشکلات ارزښت نه لري.
وځه دا دا چې د پاکستان کوشش ته چې طالبان د دې خبرې ومني د دې ناسپوسی شي او طالبان دې ته تیار نه دي. راډو دې خدا دا او بل زمونږ د اندازې چې دا پاکستان ځنی هلکی دا کوشش کوي چې افغانستان سره د تعلقات نور خراب شي او دا پښتانه دې منځ او د دې تعلقاتو نه متاثر شي. افغانستان هم دا سه حال لیکن او سلی که طالبان دی او طالبان اقتدار طالبان خود آغی خو نه دا خلق دا معیشت سر سکارشتی نه دا خلق دا امن سر سکارشتی.
په جرمنی کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو پخوانی مشر ازرخش حافظی بیا د مارچ په 6 مشالې ډوته ویل چې په غرب کې د جنگونو پر مهال اهم د هیوادونو ترمنځ تجارت روان وی. خره د په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت پر وړاندې پولي تړل خای چې دوی پر کاروبار سیاست کوي، کوم چې د دوه هیوادونو لپاره ډیره خطرناک خبره ده.
زما له نظر خو دوی خلکو ته پاملرنه نه لري، دوی ځان مسول نه ګڼي، یوازې په خپل د سیاسي کړکیچ باندې ټینګار کوي. حال دا چې په دوهم نړیوال جګړه کې او په دې جګړو کې هلته جنګونه کېدل، ولې خپل سوداګري دوی جاري ساتل. دوی خو داسې دي چې سیاسي مشکلات چې پرې پېښ شي او هغه د سوداګرو څخه غچ اخلي، عادي مستحرک څخه، عادي خلکو څخه.
د مردان د عبدالولی خان پونتون د نړیوال اړیکو استاد پروفیسر عبدالشکور بیا د مارچ په شپږمه مشال ډیو تو ویل که کابل او اسلام آباد یو بل سره اختلافات لري، نو په کار ده چې د خبرو د لارې یې حل کړي او دا راز د تورخم پولی تړلو یا پر یو بل حملو کولو ډډه وکړي. دا براسی حال کې دا چې اسلام آباد په وار وار له افغانستان غوښتي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالې دوته پرې نږدي او د طریقه طالبان پاکستان وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي، بلخو افغانستان هم دغه غوښتنه له اسلام آباد کوي وای چې پاکستان دې پر خپل ځمکه د داعش خلاف ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان او بنو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان اونیزي خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې د پاکستان لخوا داعش وسلوالو ته د پټنځینو ورکولو تورونه بیا اساسه دي. البته نوموړي زیاته کړه چې ترګری په ګډونو نورو مسلو باندې په سفارتي کچا خبرې اترې روانې دي، خو د په خبره معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ترنګلتیا به کله ختم شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په تورخم کې د رسد او تعمیراتو ادارې چارواکي وایي هلته لا هم د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او د تورخم دروازه تړلې پرته ده. د نېشنل لاجستیک سیل یو چارواکي د مارچ په 8 د نوم خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د تورخم ترمینل یې خالي کړی او افغانستان ته مال وړونکي ګاډي د امنیت په خاطر بیرته جمرود ته لیږدولې دي. دا مهال زیاتره ګاډي د نېشنل لاجستیک سیل جمرود ترمینل ته ننوتی دي او امنیت یې ورته زیات کړی دی. په جمرود ترمینل کې بلاړو د غوګاډو ډرایورانو سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری خبرې کړې دي او لدوی پختلی چې په دې 1300 ورځو کې له کوم ستونزو سره مخ شول.
بسم الله استاد، خبرې کوم د افغانستان صابون مبارکړه او تورخم کې والته ولاړو 1300 ورځې بعد مو ګډ پاس راتلې، مطلب انډي والا ګډ پاس ونه سو ان دغه مخ کې ګډ بند سو، نو بعد هغه بیا مطلب مشکلاتونه زیات سول. نن یې لکیجو سبا یې لکیجو بل سبا یې لکیجو، په دې کې 15 ورځې ول اخر مطلب جنجال ته خبره واورتل دځي وسول، یعنی مونږه پاک پسې راوخستل نور بلګې مالته مونږ واخستل مسافر و ګډوډي و تبیتون مډیر خراب و.
نو ولته څه حالت او توپخانه چې دزیدا تاسو په څه حال وې ګاډو کې ناس توې او څه حالت
ولا سات په ګاډي کې و نیم سات به برتلو، مطلب انډیواله بیا به مخام موټران چې شټاټول برتلو سبای کې بلاند راتلو لاندې وبو وی ډوډۍ و شی و خو مطلب لړه شی نو میچنې کې نو ډیر سره خسته کونه وې نو وضعیت ډیر خراب و. بل اخر مشته دا جواب را کول سو چې مثلا لاړ سي نورې نه
ما زین الله مينوم دی او دغه ننګرار یو دغه ټریلو والا یو بس دغه دی ولا چې موږ څخه ولا چې ډیر سخت زیاتې دا پیره وشو ځکه چې تورخم نه بیرته را واپسی شو مونږه کنو ډیر جنگونه و بد ورځ وکنه دومره ډز یې زمونږ په دلاریو کې تقریبا 3 سال کېږي کنه درویش کاله دا رقم معاملې مونږ نه ولیدل تر اوسه ځکه ډیر غزیدل ډز وا خو بس خیر شو نه به کې گاډي وسوځید نه به کې نور څه مالی زیان وشو کنه نه به کې انسانان خوښ شو جوب له وشه غو حکومت خپل پلونه کنه لکه کيم کيم کې به شي خو دغه گاډ ولات ان شاء الله تعالی بيخي به سمون ودا ولا چې به تکلیف خوشته مړه مسافرې ژوند دی بس که فریخي و مونږ به ان شاء الله تعالی ولا روزه بس مونږ په کور و
جنید نامه ما تورخم بس بارډر بند شو دواړه حکومتونه سره چلانجه چې هر چلانجه متنور پته نشته خو بارډر په مزدورې باندې ډیر اثر پرې وتا بس بيخي کار نشته ژوند نشته گاډي ډیر ولاړ دي نو بس ژوند خو انتظار نه غټ سخت شای نشته دی انتظار ډیر سخت دی
روزه ماتم څه بندوبست دی او
بس روزه مات خو ټول تکلیف ته پر وډو خو نه داسې مانځه سہولت شته نه داسې تراو سہولت شته نه روټي سہولت شته بس ګرځورا ګرځو کسان لی ګورا لی ګول خپل لاړ شوټلو ته بس مونږ دا غواړو چې دا بارډر د کولاو شي او دا ستونزې ختم شي تاوان خو په لکاو روان دی په پروړو گاډوم روان دی مالکانوم روان دی ډیر روان دی مالونه ولاړ دی بس
دا مشال رادیو
د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د مارچ په څلورمه د پاکستانی پوځ په چاونې برید کړو. په هغو ځانمرګو بریدونو کې د یو شمېر کورونو د چتونو دیوالونو نړېدو په پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي. د حملې وروسته د سیمې اوسیدونکو امنیت ته اندېښمن دي. دوی وایي چې روزمره ژوند یې اغېزمن شوی دی او یوازې د امن غوښتنه کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د ځایي اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. تفصیل ته غوږ شه.
بازار کې ولاړیم، زما شاته چې کوم مخامخ ښکاری دا د بنو فوزی چاونې ده. په یاد چاونې باندې د 2023 کال راهسه درې وسلوال بریدونه شوې دي. تازه برید د مارچ په سلورمه د بنو په فوزی چاونې باندې دوه ځانمرګي بریدونه، چې ځانمرګو بریدګرو د بارودو ډک ګاډي د فوزی چاونې دیوال سره وجګړول. داغه په نتیجه کې نږدې کورونو چتونه او دیوالونه یا جمعتونه چې کم پریوتی وو په هغه کې 12 ولسی وګړي ووجل شول او 13 ژوبل شول. د بنو د امنیت په اړه خلکو احتجاجونه او غوښتنې کړې دي. بنو په بازار کې ګرځو، د خلکو سره خبرې کوو. زما په خیال چې زما پسنګ کې د رکشې ولا یو په رکشا کې ناس زمونږ یو ورور داغه سره ورزو خبرې ور سره کو.
زمانو عثمان دی او کاروبار یان شته د لیدل یاره میارا ټوله سره باندي ډیره میش نشیت لای لکا و دای نه داغه د دوی سره نو سی اس میر کچره ستام را یوش په غرو غای پاس به دام اسی سره
ها د چونې په تر د سړکونه
ټول باندي دا ټول باندي ډیره دال یاره ټوله باندي نشه
لای نه پرشکری کاروبار زکه چې خلکو بیا ګڼه کوړی
خو ډیره نشیت لای دال سره دال د ټریپ کول تانګا نه کای پرېښ دا ول کم ډیری خلاص سره خراب دی.
نور یو سو کسان ولاړ دی ورزو دا غوی سره هم پختنه کو. تاسو خپل نامه کرا ته وای د کم زی اوسیدون کای
لوغو بغدلی خان نامه دا مرباد بر ارزای اوسیدون کای یارا جی بالکل ده برو په زوی خبره تو مخشه ډیر حالات وی مزدیګار وخت په پتاه لکاشه ډیر کارا ګونه و دا حقیقت خبره ده. اس دې حالات سره هغه فندی نامه سه داسې ډېر ملشتانه هر سړی پریشان ده. دا ریږي یخ کې دی امن نشته دا یې امن خو هر سړی ته پته ده.
امن لپاره ډېرې جرګې وشوې ډېر لار
لوی نه زه خو د قسمت خبره دې خو به مشته چې دې مر ډېر مل پته نه لګي چې دا وجه څه ته سو وجه نه یخ کې دی حکومت ما به وسی وي دی ادارې و هر څه به وسی وي او چې څه وس چا در د نو غړي کا حکومت تا کا عوام دې کا غدي چا امن ده
خبرې کو. دلته مخامخ ولاړ دی. تاسو خپل نام ول را ته او بیا د بنو د شهر اوسیدونکو.
بالکل جی، ما نام محبوب رحمان دی جی. سر بالکل جی، بنو ہو جو جی تاریخی شہر ہو جی، یو ثقافتی ہو جی اور رواج ہو جی، دل تجیب ڈٹ ڈڑنا ہوئے میں پھلنا ہوئے جی مزے ہوئے سے بہتنا ہوئے جی آگ ہر شہر جی اچانک ختم شل دے 2002 نہ بعد جی دا بانو مکمل جی لکا داغا چونی چوا دل تجی خاص لل جی چکر تتل لل جانی سموسے تتل جی آگ ہر شہر پان شل جی او نپتہ لگی جی دسو اس پتہ بانے بند
بازار کے گرزو یو مخی لگزو زما په خیال چې د چوک پورې ورزو التا نور هم د خلکو سره پښتنه کوي چې التا خلک د امنیت او دغه رنګ د کاروبار په اړه سوي راځي وړاندې بازو کتون کو د بنو په بازار کې مخامخ یو دکاندار دی. د دکان ته ورزو داغه تصورات ما خلو تاجر دی. تاسو د وخت ور کول مننه کول راته لړ خپل تعارف وکړه. نامه
مو نوم وکاس یونس تھا. وہ دے پانی نہ تعلق لر کوڈ دائیو نہ پرٹیش میں دا پرچون دی کون دا یہ ہول سیل پرچون دی کون دا وہ دس کو دس فرق رو گئی چ مخشے منے بنا چ کیم دا امن بنے ما شور دا لگے دے امن زویو خوشالی وا ار طرف سے اس دا لیش کی میندا شو دا دا دوے تقریبا دا میاشلا لگے دخ چوک سے دے امن میغ یوا جرګه وشوه د امن دپاره. خو هغه څه په یغه باندې اثر رونه چا رونه غي وہ ایک نہ بعد اوریز پوریز حالات خرپول طرف تر اون دی امید دا وی چے مزید دا دغه بدن نی دا نرا خدای پاک ختم کو چے ہر سڑائی کاروبار تا پریشان دا لگا کاروبار اڈیرا سار روغائی ہر طرف نہ مڑول دی گڈول دی
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو
دا خیبر پختونخوا د اورګزو ضلع ولسی مشرانو کلایتا د سرکاري دفترونو انتقالولو مخالفت کړی دی. دی پرون په هنګو کې په جرګه کې ګواه وکړ چې حکومت د دفترونو انتقال بهیر و نه درونو له انتظامیه سره به پریکونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستو کې د انتظامی او پولیسو دفترونو له هنګو څخه د کوزې اورګزو مرکز کلایتا انتقال شوي. یو انتظامی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت لا د دفترونو جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکلی نو ځکه کلایتا انتقال کړی دی. تفصیل له ممتاز بنګشاورو.
د بره او د منځنی اورګزو د غنو قبیلو مشرانو جرګه پریکړه کړې کچری د دوی انتظامی دفترو لپاره ځای د دوی په خوخه و نه ټاکل شو نو دوی به مجبور شي چې د انتظامی سره پریکون پیل کړي. په اړه د مارچ په شپږمه د اورګزو هډکوارټر هنګو کې یو جرګه وشوه. په جرګه کې د اورګزو ضلع غنو کمونو مشران شریک شول. د جرګې مشرانو د یادې ضلع انتظامی دفتر د کوز اورګزو کلی تحصیل هډکوارټر ته د انتقال پر ضد خبرګون هم ښکاره کړ او وی ویل چې په وروستیو کې یا د ضلع ټولو قبیلو د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب په مشرۍ کې ترسره شوی. وی جرګې کې سرکاري دفتر جوړولو لپاره د ډبوریز مکه انتخاب کړی و. خو د دې باوجود هم د ډیپټي کمشنر دفتر کوز اورګزو کلای تحصیل هډکوارټر ته منتقل شوی. ځای مشر ملک حاجی شکیل خان په دې محل وویل حکومت لاړه په یوې مهمې موضوع سنجیدګي نخ کار کولو له وجې د اورګزو کمونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنې زیاتې شوې.
مو دا غوي درو ولا تم سوال کوو دی افسرانو تان سوال کوو چې ما اورګزې سره خپل منځ کې ونه جنګوي تا به یو منصوبه وي د تقسیمی دو خو نه مو به ځان باندې زور تېروو واستر واسه مو به تقسیمات ته ځان نه ورکوو.
ملک شهید اورګزې وویل حکومت ته د یوې ونی وخت ورکوي چې د خلکو په غوښتنه دې باید غور وکړي ځکه چې کلی هډکوارټر ته د خپلو کارونو لپاره ورتګ سره به د بره او منځنی اورګزو خلک لا نور کړونو سره مخامخ شي. تر څو پورې چې نوي دفتر نوي جوړ شوي د ضلع هډکوارټر دې باید په هنګو ضلع کې پاتې شي. ده وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به مجبور شي چې سختې پریکړې وکړي.
څو پورې د ما جهیز خبرې نشي اورېدلې درغه پورې ما بالکل حکومت د اورګزی زګومه موجوده انتظامی ری د دې هر نمونه تاون نه بایکار دی زبردست سره یو کې نشته يم.
د جرګي غډونوالو د کمی او صوبای اسمبلی په غړو هم نیوکه وکړي او وی ویل دوی سره ژمنه شوی و چې په یاد موضوع به اعلی وزیر سره د دوی غونډه کوي او د اورګزو انتظامی دفتر به د سیمې د خلکو په مشوره جوړیږي. خو بیا هم سرکاري دفتر د کلی هډکوارټر ته د وړلو لړۍ دوام لري چې وسره د بر اورګزو اوسیدونکو اندېښنې لا نورې زیاتې شوي. ولی د کمی اسمبلی غړي یوسف خان کوم چې په یاد جرګه کې شریک وو ویل په یاد موضوع به د خلکو رای له پامه نه غورځوي.
زین چې کمیټیانې د جوړې شي ښه سنجیده خلک د پکې راواخیستلی شي په هغې کې به یو لاوز ټول نه اوله خلو چې د قومیت جنګ به پکې نه کوو چې یو چې ماته نږدې بلې چې ماته نږدې خپل ځان طرف ته خپل قوم طرف ته به داشی نه کوو چې کوم ځنه د اورګزی د قوم د ضلع فایده وي په هغه ځای به متاسو متافقي په هغه ځای به سوچ کوو. ګوره دا شاید ډېر انتهایي نقصان طرف ته روان ده.
د اورګزو ضلع انتظامی دفتر په هنګو ضلع کې جوړې دي او د اورګزو خلکو غوښتل چې یادې دفتر دې په بره اورګزو کې جوړې شي چې د ضلع ټولو سیمو خلکو ورتګ ورته اسان وي. په اړه د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب هم بیا بیا ویلي چې یادې دفتر به د ځایي خلکو په مشوره او خوښه جوړیږي خو یاده قبایلي سیمه په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته د پولیسو او د ضلع انتظامی ځینې نورې دفتر په ورو ورو کلی ته د وړلو لړۍ دوام لري چې پر ضد یې د بره اورګزو خلک راپارېدلي او د احتجاج دړکۍ ورکړه. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکی چې د رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله د مارچ په شپږمه نوم نخ کړه کولو په شرط مشارې دی ته ویلي د اورګزو ضلع دفتر جوړولو لپاره حکومت لا تر اوسه ځای نه دی ټاکلې ځکه د اورګزو کلی ته دفتر انتقال کړي چې د ضلع خلک ورته په خپل ضلع کې لاسرسی ولري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو غوږی د خبرونې نیمای برخه ته را رسیدلی او یو څو مهم لن خبرونه. د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ مشر او د کمی اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو بل عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سند سکر عدالت د ضمانت د پیسو ترجمه کولو وروسته د وزیر د خوشي کولو امر وکړ. خو د هغه وکیل ملک عنایت قاسی بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د سکر جیل چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشهرو فیروز ضلع د ترګری ضد عدالت یې د نیولو امر کړی. د علي وزیر وکیلان وایي لا په نوموړي د نوې مقدمې متن نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه نه پوهیږي چې ورباندې څه تورونه پورې شوي دي. د نوشهرو فیروز چارواکو لا د وزیر د نیولو د امر په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا صحت محکمې چارواکي وایي په صوبه کې دوه نور کسان د بیزو تڼاکو یا منکی پاکس په ناروغۍ کې اخته شوي. د صحت صوبایي محکمې ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې په تازه پیښو سره په صوبه کې روان کال د دې ناروغۍ نه د اغېزمنو شویو شمېر 50 ته رسېدلی. د چارواکو په خبره متاثره کېدونکو تنانو کې یو سل 2 کلن او بل 40 کلن ځوان دی او د دواړو تعلق د پیښور سره دی. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام حجره. د مشال ریډیو د حجرې د دې اونۍ خبرونه زموږ همکار نجیب الله لوخیل د افغانستان د خوست ولایت د ګربزو په سرحدي ولسوالۍ کې د یادې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره تیار کړی دی. راځي چې واورو پروګرام. راځي چې واورو د مشال ریډیو هفتوار پروګرام حجره چې نجیب الله لوخیل د خوست ولایت د ګربزو په سرحدي ولسوالۍ کې جوړ کړی دی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
درنو او قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو د حجرې د دې اونې خبرونه ته په خیر راغلی. زموږ هیله دا ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وای او د روژې د مبارک میاشتې شپې ورځې به مو هم په خیر او سلامتۍ سره وي. موږ د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د خوست ولایت د ګربزو په ولسوالۍ کې د دې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره چمتو کوو. ګربز د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د افغانستان غلام خان بندر هم په همدې سیمه کې دی. زموږ د حجرې د دې خبرونې دا ځوان فعالان میلمانه دي: اظهار الله اظهار، نور نواز شاهین، حیات الله هیرمن او صدیق الله تګی، چې ټولو ته خراغ لاست وایو. اظهار الله اظهار صاحب، په پیل کې به له تاسو دا پوښتنه ولرم چې د ګربزو په سرحدي سیمه کې کوم قومونه میشتي او د دې قومونو د ولسونو ترمنځ اړیکې څرنګه دي؟
مننه لوخیل صاحب چې ګربزو ته راغلی، حجرې ته راغللی. ګربز عموماً کې یو قوم ده، ګربز بیا ګربز په خپلو کې په څلورو قومونو ویشل شوی دی چې عبارت له اګدنو، نصرالدینو، بوریخیلو او زیاودینو څخه دی. نو ټول له بل سره نږدې اړیکې لري، دودو کلتور او عنعنات یو شان دي، خپل منځونو کې اتفاق او اتحاد لري، دوی خپل منځونو کې یو بل ته ډېر زیات متقبل احترام لري.
اظهار صاحب، طبیعي ده کله چې ټولنه ولسونه په کې ژوند کوي هلته نو د خلکو په منځ کې ستونزې هم پیښیږي. پخوا په پښتني سیمو کې دا ډول ډېری مسلې د قومي مخورو لخوا د جرګو مرکو له لارې هوارې دي. اوس څنګه خلکو کې دا دود په هغه پخوانۍ بڼه په قوت پاتې دی؟
مرکه او جرګې د خزمونږ د پلارونو او نیکونو عنانات دي. ان شاء الله تعالی تر دې مونږ هم ژوندۍ ساتلې دي او په غې لاره روان یو. اوس هم په ګربزو کې په بیلابیلو وختونو کې بیلابیلو پیښو کې، مثلا خدای ما کړه بیلابیلو پیښې چې رامنځته کېږي په هغې کې د جرګې او مرکې له لارې کار اخیستل کېږي او له دې لارې خپلې ستونزې حلوي. ولې بعضې مسایل شاید وي، هغه بیا لومړی کې کوشش کېږي چې د کلي او قوم سپینګیرو له لارې حل شي، که بیا حل نشو حکومتي قضاو ته مراجعه کوي.
اظهار صاحب، ګربز ډیره پراخه سیمه ده، ستاسو له انده د دې ولسوالۍ د ټولو سیمو خلک هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاو، ښوونې، روزنې، کار، روغتیا او نورو ته لاسرسی لري؟
لوخیل صاحب، ډیره مننه، دا دم ډیره ښه پوښتنه وکړله. خدای دې وکړي چې د همدا پوښتنه زموږ حکومتي چارواکي هم واوري. باور وکړئ چې همدغه سړک چې تیر شوی ده تر غلام خان بډر پورې همدغه لرو. په ډیری سیمو کې حتی هغه لومړنۍ مرستې چې ورسره وشي، کلینیکونه، صحي خدمات نشته، صحي اوبه نه لري، برق او بجلی نه لري، له ټولو لومړنۍ اړتیاو نه محروم دي. نو زموږ په حکومتي چارواکو، حکومتي مسؤلینو دا غاک دی، نړیوالو ټولنې او مؤسسات هم غاک دی چې ګربزو ته راشي، د ګربزو له لورې پرتې سیمو خلکو سره خپل مرستې او خپل امکانات په کار واچوي څو ستونزې حل شي.
اظهار صاحب، له خمر غزه موږ او ستاسو دا مجموعه ټول روڼ اندي په مسایلو پوی او روښانه ځوانان دي. آیا کله مو دا ستونزې په ډله ییزه توګه ځایي مسؤلینو او نړیوالو موسساتو سره شریکې کړي دي؟
دا زموږ پایل و د ځوانانو انشاءالله تعالی په راتلونکي کې پلان لرو چې ستاسو ستونزې له حکومتي چارواکو، ډونرانو او حتی اړوند موسساتو سره شریکې کړو. له دې مخکې البته موږ داسې څوک نه لرل چې ستاسو ستونزې د ګوربزو حکومتي چارواکو، مسؤلینو او اړوند اداراتو ته ورسوي. نو موږ پلان لرو چې انشاءالله تعالی شتا ستونزې ولیکو، درکې کو، بل اخره هغه مرجایو ته ولجو چې واقعین دوی مسولیت جوړی کې چې دا ستونزې شتا ستونزې حل کړي.
اوس به د ځوان فعال نواز شاهین څخه څو پوښتنې ولرو. ښاغلی شاهین، افغانستان له هغې وادونو دی چې له خمرغه د ځوانانو شمیر پکې ډیر دی، خو ستونزه دا ده چې بیا کاري فرصتونه پکې محدود دي. دلته په ګوربزو کې ځوانان کافي بوختیاوې لري؟
لومړیو کې خو به لوخیل صاحب تا ته ګوربز ولسوالۍ ته ښه راغلاست وایو چې ګوربزو ته راغلې، زموږ حجرې ته راغلې، زموږ سره مرکه کوې او زموږ غږ تر اړوند مرجعو مسؤلینو رسوې. پوښتنې ځواب ته وراسم دا چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان د دې واجب پو چې په هیواد کې کاری فرصتونه نشته، نو اکثریت یې له هیواده بهر کیږي، ځینو په کچکی لارو، ځینو په سمې لارو یا مقصد ویزو باندې ځي. خو اکثریت چې زموږ ځوانان دي هغه په کچکی لارو چې خدای دې نکړه بیا په لارو کې له بیلابیلو مشکلاتو سره حتی تر مرګ ژوبلې رسیږي. نو دی یو لویه ستونزه ده چې کاري فرصتونه نشتون دی. حتی موږ هغه په خپل ګمرک کې چې د ورځې تقریبا زر نفر یا دوه زره نفر مزدوران پکې په کار اچول شوي دي، په هغې کې موږ برخه نه لرو. ګوربز
په ګوربزو کې علمی، اکاډمیک او پوهنتوني ځوانان ماشاءالله ډیر دي. دوی په خپلو مسلکونو کې دندو ته جذب شوي، که هغوی کې هم د بیکارۍ کچه لوړه ده.
بلکل الو خیل صاحب، ګوربز خو دا چې له ښار ته نږدې سیمې هم لري او اکثریت ځوانان یې ماشاءالله لوستې دي. دا چې په لرو پرتو سیمو کې خلک له زده کړو کم یا زیات بې برخې دي، خو داسې هم نه ده چې دلته د علمي یا اکاډمیک شخصیتونه یا ځوانان وجود ونه لري. حتی زموږ دی په هر کور کې یو یا دوه خلوستې ځوانان لرو، نو د هغوی لپاره شتا فرصتونه مناسب نه دي. ځکه یو شخص چې تقریبا دولس، څوارلس، پنځلس، ان تر شلو کلو پورې په علم کې، په یوه هنر کې د هغې په حاصلولو کې هڅه کې وخت ضایع کوي، نو فکار ده چې هغې ته خو باید ښه فرصتونه ورکړلی شي.
نواز شاهین، تاسو مخکې وویل چې دلته د ځوانانو ډېره برخه کار او بوختیا نه لري، نو کله چې کار او بوختیا نه وي بیا به د خلکو اقتصاد ژوبل وي، د دې خلکو ډېره ګزاره صدا؟
لو خیل صاحب محترم، دلته هم دغه سوبل زکه زموږ خټول هیواد خدای ما کوي جړی ډاک دی کنه. نو زموږ په ولسوالۍ کې هم دا چې کاري فرصتونه نشته، اقتصاد هم تر یوه ځایه ژوبل شوی دی، خو بیا هم په دې شکر چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان په خارج کې دي او له دې لارې کورنیو ته حلاله نفقه ګټي. یو څه چې بسنه نشي کولای چې کم دی هغې ښه دی، اکثریت چې دی هغه ډېر ژوبل دی. یا حتی لومړیو اسانتیاو لکه بازار ته تګ چې د زده کړې دپاره د ماشومانو تګ دی، هغه هم نشي کولای، خپل موټرونه نه لري، له هغې ځای کرایې زیاتې دي، په سیمه کې د مکاتبو نشتون دی. نو ډېرې ستونزې دي.
د ستونزو سره سره د خلکو ښوونې روزنې سره لیوالتیا څنګه ده؟
الو خیل صاحب محترم، دغه د زده کړو د لیوالتیا خبره خو خپله د چاپېریال نه هم کېږي. دا چې موږ ټولو په ډېرو سختو شرایطو کې تر دغه ځایه هم ځانونه رسول دي چې اوس له مکاتبو ان تر فنتونونو مو لارې فایده کړې دي، نو له دې معلومیږي چې دا ځوانان ډېر سخت د علم، د هنر، د تګی دي. ځکه زموږ اکثریت ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي، مګر د ډیرو برخه بد اقتصادي وضعیت نیولې ده. نو له دې معلومیږي چې زموږ ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر کولای نشي.
اظهار صاحب، ګوربز په سیمه کې چې د ځوانو فعالانو په نوښت او د ځایي شتمنو او خلکو په مالي ملاتړ د دروازې د کار د پیلېدو کوم مراسمو تاسو پکې یادونه وکړه چې دا مو د کار پیل دی. آیا تر اوسه مو د خپلې سیمې هغه اساسي لومړیتوبونه مشخص کړي دي؟
هدف هم دغه و چې ځوانان ویښ شي، ځوانان حوصله ونه بایلي او په یو اتفاق شي. دروازه جوړول زموږ لومړنی اقدام و، خو دا به انشاءالله لومړنی وروستنی اخیرنی ګام نه وي. موږ پلان لرو چې له دې وروسته نور ابتکارات، نور نوښتونه مو وکړو. او نور ستوندې چې تا ویلې چې تاور باندې فکر کړای دا موږ مخکیم یادونه وکړه چې په ډیرې لري پرتی سیم کې حتی موږ مکتب نه لرو سی وشتمه ساده دا څلورشتم پنځوشتمه ساده دا نو له حکومتي چارواکو مؤسساتو نور نړیوالو ډونرانو غوړو چې ګربزو ته راشي سرمایه گذاری وکي او حالت صحیح خدمات او نور اړوند خدمات وړاندې کړي سو ګربز په لسوندې حل کړي.
تاسو په دې سیمه کې د پنګونې خبره موکړه واقعا ګربز پراخ او هوار سیملدی خ جغرافیایي موقعیت لري د غلام خان بندر مسیر لدی زیاتریږي څه فکر کوي په کوم برخو کې بدلته پنګونه غټوره وي؟
الله خیر سپتا سه بم لیدلې وی ګربزو کې بلا بل غجور شوی دی ګمرک شتا د پاکستان سره ګاډه لګیدلې ولسوالۍ د تجارت بارون کی موټر اخو او دیخو جی نو دغه صحابې تجارت پنګونه ته برابر ده نو هر څوک چې راشي خط په خو په دورزو کې الله خیل صاحب ګربز ډیره مشهور سیمه ده تاسو ویني چې زرګونه خلک د جمعې په ورځ د اختر په ورځ کې راځي هلته ساتیرای کوي نو زو هم سکالته هوټل جوړ شي هلته پارکینګ جوړ شي هلته کوم شرکت جوړ شي دکان جوړ شي هر څومره چې د پنګونې واسطوک لري ګربزو کې وکړي نو دا به ډیره خاوي او دا به ډیره عالی وي ان شاء الله.
نواز شاهین څه فکر کوي د خوست په ګربزو کې په ټوله کې خونیز بهیر څنګه غدای طبيعي دی چې د خونیز چاپریال لپاره خونځي د خونځي ودانۍ مسلکی خون کو کتابونو او نور توکو ته اړتیا وي دوی دې توکو ته لاسرسي لري؟
لو خل سب په ډیرایو کلو کې ودانۍ امشته زینو کلو کې ودانۍ داسې دي چې هغه په نشت شمار دي یعنی دا ډول ودانۍ نه دي چې هغه د مناسب او سید زده کړې د چاپریال لپاره سړول فکر وي مګر بیا هم داسې نشوي چې موږ اکثریت کلو کې ودانۍ نشته دي ودانۍ شته دي مګر هغه یو خون کای چې تر ټولو مهمه دنده په مخوړیانه بل چاته دی وسلم پیکر انتقال دی اغه په مناسبه بای موږ نه لرو ځکه دلته خون کې باید تر ټولو خو وسې ځکه د خون کې سره د هیواد ټول ستونزې تړل دي کې یو څوک خدار سو یو خ انجینر شي یو خانک شابه چوي کې یو خ ډاکټر شي یو مریض ژوند ژغوري کې یو خ پیلوټ شي وال وته ک په سام ډول به ولای ورفتر کولای شي حتی په ټول اړوند برخو کې خون کې ته زیاته تامه ده او زیاته هیلم تر کې ګنموګ اغه ډول چې لازم دو مناسب خون کې نه لرو.
په ګربزو کې د تعلیمي بهیر د خوال یو ځکهونکو لپاره د اسانتیو د برابرولو په خاطر مو مشخص غوښتنې کومې دي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې خوونه او زنه دی وی ټولنې د فرات تر ټولو مهم څه دی نو زموږ اساسي غوښتنه به له دولت واړوند مرجع او مؤسسات او هر څوک چې په دې برخه کې کار کوي لاغوم غوښتنه هم دغه ده چې زموږ ستونزو ته انعکاس ورکړي موږ ډیر ستونزې لرو حتی ما مخکې یادونه وکړه چې د مکاتب او د ودانۍ نشټون دی چې دا به خلې ستونزه ده نو لومړی خو باید زموږ مکاتب ته یا زموږ هغه کلچ به ودانۍ نه لري هغه ته باید مکاتب ورسول شي او بیا فغې کې د کتابونو نو کتابچو اړوند د درس اړوند لوازم سمنالات چې دغه باید ورسوي مناسب خون کې ورولې ګل شنو دغه مهم غوښتنې دي.
اظهار الله صاحب تاسو پیږی چې په داسې سیمه کې اوسیدنه چې په هغه لاره د څو هیوادونو سوداګریز موټرونه تګوراته کوي له خلکو سره مخامخېږي حتمی ده چې بیا غیز نه وي ستاسو له انده د سوداګرۍ د ګربزو د اوسیدونکو په ژوند راشه درشه او کاروبار غیز کړی؟
الله خیر صاحب دا ډیره مهمه لار ده زموږ ګلام زکه له خلکو کېږي چې خصوص ګربزو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې میلیونونه افغانۍ د ورځې په جریان کې خوست ورکوي بلې بلې اداراتو ته ورکوي ولی په زمن کې ګربز ولسوالۍ ته چې سب کار دی هغه نه دی شوی. الله خیر صاحب تاسو وګورئ د میلیونونو خبره بیا تکراروم چې میلیونونو افغانۍ ورکوي مګر همدغه سړک چې دوی ورنه میلیونونو افغانۍ ګټي دام خطر نه ده جوړ شوی دام ټول خراب ده ترمیمول غواړي تاسو بلې دلی وی چې دغه د بورخیلو پارش چې دام مکمل نه دی لیدا اوس په دې باندې د بارون کی موټر زی او راځي ستونزې خو بیل خبره ده چې کستونز سره مخ مخ شي زما هدف دا و چې ته چې میلیونونو افغانۍ لدی لارې ګټي مسولیت هم جوړیږي چې دی لارې ته دی ولسوالۍ ته خدمت هم وکړي.
قدرمن اوریدونکو تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ څخه د حجرې خبرونې تقوا کیاس چې د دې سیمې د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو مو له یو شمېر سیمهوالو ځوانو فعالانو سره چمتو کړی ده اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو.
Thank you. دلویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگی دچا دزلو لوگی لی دیش کنا ستا دسیلو او توفانونو پمخ یو اسویلے دے در لے گلے وارم ستاز چپو چپو سندنو پنم لے مرا ڈکشو سسو لے وارم حسن چون دخلی وستل کو فرشی حسن تاتم جڑے دل کو فرشی دلو یلو یو قدرتنو ربا یو تمنا دا آوے دیش جنا دسکنی سکنی ما خام لگے دچا دزلو لگے لی دیش کنا
یو ځل بیا د مشال راډیو د حجرې د خبرونې ته چې د خوست د ګربزو لزوانو فعالانو سره مو چمتو کړي په خیر راغلی. اوس هم راځو د ګربزو د سیمې یو بل ځوان صدیق الله تګی ته. تګی صاحب اوس په خوست کې د سپرلي شپې ورځې دي. په دې وخت کې نیالګیو کینولو لپاره مشهورونه کیږي. تاسو دې کار لپاره په خپله سیمه کې عامه پوهاوی کړئ.
په لومړي سر کې الخیل صاحب ته ښه راغلاست او ځنګړې مننه کوم چې تر دې ځایه راغلې. ستونزه د ګلیل پښتنه ته ډېر اعظم دا چې اوس موسم پسرلی دی، نو هر ځوان مطلب هر فرد حق لري چې یو حتی یو نیالګی خو باید کینېږي. ان شاء الله هم دغه ځوانان به پراتلونکي کې نور برخو ته هم کار کوي، خو مګر زه باید یادونه وکړم چې موږ د دولت څخه او له مؤسساتو څخه زیاتې غوښتنې کړې دي په دې برخه کې چې موږ ته باغونه منظور کړي، خو مګر دولت او مؤسسات په دې برخه کې تر اوسه پر چوپ پاتې دي. ګربز بیا یوه ځنګړنه دا لري چې دوی ډیر مسافر رونه لري، سعودي، امریکا، دوبۍ. دوی خپل هڅه کوي چې هغه څه چې د دوی وظایف دي تر سره کړي، مګر خو تاسو ته به تر معلومه ده چې ګربز یو فراخ ولسوالي ده، زیات دښتې، زیات غرونه لري، مګر ارتیا دلته داسې لیدل کیږي چې باید دولت او ملي تجارت او مؤسسات دلته هم کار وکړي، ځکه موږ چې څومره کار کوو هغه دې ته جوګا نه دی، بسنه نه کوي. ان شاء الله موږ هدف لرو، فلان لرو، مګر مخکې هم موږ د سړک پر ځای باندې ډېری زیاتې ونې کینولې وي، خو مګر که اوس تاسو خپل شهیدیالې چې زیاتې لمنځه لاړې دي. د وطن هر غړی مسؤل دی چې حد اقل باید یو نیالګی خو په هر فصلی کې باید کینوي، ځکه چې وطن د ټولو ګډ کور دی، باید ټول په ګډه کار وکړي.
مننه. د سپرلي موسم په خوست کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو وخت هم دی. څنګه په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي یا د هغوی د هڅونې څه پروګرام لرئ؟
زیاتې ستونزې شته، زیاتو ځایونو کې ښوونځي نشته، مګر بیا به هم موږ هڅه کوو چې اما په هوایو کو موثر اما په هوایو کو ترسو هر چاته ورسیګو او داستون ز شریک کو دا چې وخت محدود دی هغه مشومان چې په کور کې تر وکلون پوری دی باید خونځي کې شامل کړي او د وطن په هر غړي باندې هم دا غک کوم چې کله چیرته داسې مشومان په کور کې لري چې د مکتب وړوي باید وخت ځای نه کړي سم دلاسه باید شامل کړي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د بیکاری او غریبۍ له کبله زرګونه ځوانان په خوارۍ او مزدورۍ پسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو خو ډېره برخه عربي هیوادونو ته تللې او د هغه ځای ګټه وټه دلته خپل کورونو ته رالیږي. د دوی له ډلې زموږ د دې حجرې یو میلمه حیات الله هلمن هم دی. هلمن صاحب، په تقریبي ډول ستاسو د سیمې څومره ځوانان به عربو ته مزدورۍ پسې تللي وي؟
تقریبا د ګربز ځوانان اکثره اقتصاد چې دی په مسافرت باندې ولاړ دی او تقریبا دغه جملې نه چې ګربز خپل مبین کې تلویر قومونه باندې وشل شوی دی په اوسط ډبل باندې تقریبا په سعودي کې چې دی چې هغه جملې نه یم او تاسو نفر تقریبا دی.
څنګه دا هلته کاروبار ستاسو ځوانانو ته دومره څه پلاس درځي چې خپل کورنۍ سرور باندې اقتصادي مرسته وکړي؟
الحمدلله په وطن په نسبت باندې اکثره چې موږ حال دی دغه اقتصادی په مسافرت باندې ولور دی هغه یغزین خپل چې څلوستر وری وي ته ارلجی د خپل گزارافي کې.
هلمن سه په خارجي هوادونو کې د مسافر په غوښتنه چې ما ورزنه بار بار ورېدلی هغه داده چې د کور ځوانانو ته وایي تاسو هم لګي همت کوي
ان سفر دغه غوښتنه وي دغه هدف چې باید مشکې مولا خوري کې تکلیف کې دوله داسې وا اقتصادي بنسټ جوړ کې چترسو په دارتلون کې ژوند اوساشي آرام شي.
نور نواز شاهین اوس په افغانستان کې خوانځي ته د جون او هلکانو د شاملولو وخت دی. داسې پروګرام لري چې کلی په کلی او حتی کور په کور وګرځي او خلک وهڅوي چې خپل ماشومان خوانځي کې شامل کړي.
الو خیل سه محترم، دا چې پوسنۍ پیړۍ کې خود خلکو توجه دا کړی ته زیاته شوی هم دا او خلک خپل دا غواړي بدون دې چې یو څوک ورشي کور ته ورته وي چې تاسو مشومان باید خونځي ته لاړ شي. هغه څوک چې کولای شي خپل دا سه غواړي چې باید زموږ مشومان زده کړي وکړي راتلونکي جوړ کړي. دا چې خبره مې تکراری نشي، زموږ به اکثریت لرو سیمو کې لکه د زیودینو طرف ته چې د تڼۍ سرای د پاکستان سره سرحد لري هغه کې ژوره سیمه دا یا داسې د نصرالدین په سیمه کې چې غلام خان بارډر پر مسیر میشتي، د شمید سیمه ده، د مخی کنډو سیمه ده، د نری کنډو سیمه ده، یا د اګدونو په طرف چې د کوچیانو سره سرحد لري د تودیچنې سیمه ده. دغه سیمه په ګربزو کې تقریبا لری فرتی سیمه دي چې اکثریت خدمات نه دی ورته شوی. بیا هم چې هغه چې مکتبونه لري، ما مخکې یادونه وکړه چې خلک خپل فیږي چې باید مشومان زده کړي وکړي، هغه ته هم ورزو ده چې دا پلان تر اوسه تطبیق شوی نه دی، مګر لروي هغه کلو تمبوک زنونه راسو ترڅو خلکو ته ما په هوای وکړو د زده کړې ارزښت ور وپیژنو. یعنی علم د اوسنی عصر تر ټولو مهم ډال دی. نو غواړو چې دا خبره ورته وکړو، ځوانان یې مشران یې تشویق ترڅو خپل مشومان په خونځیو کې شامل کړي.
نور نواز شاهین صاحب، په پای کې کچېری هغه ستونزې او غوښتنې را سره شریکې کړئ چې فکر کوي که عملی شي د دې ځای د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند به ورسره وغوړيږي.
لو خیل سه محترم، دا چې تر ټولو اساسي غوښتنه هغه په نننی وخت کې دا چې ټولو ته معلومات شته چې اقتصاد څومره مهم دی، نو دغه غوښتنه به زموږ پر دې بناوي چې څه ډول کولای شو چې د ګربز ولسونه اقتصاد پیاوړی کړو. نو د دې لپاره تر ټولو مهمه دا هغه ده چې زموږ ولسوالي چې یوه سرحدي ولسوالي ده او د پاکستان سره فرضي کرښه لرو، یعنی د غلام خان فرضي کرښه، نو په دغې باندې که موږ ته دا ډول یو ګاډ بازار لکه د تاجکستان او افغانستان ترمنځ په هراتانو کې چې جوړ شوی دی، که موږ ته هم جوړ شو، ځوانانو ته به کاري فرصتونه پیدا شي، تجارت او بزنس به وده وکړي، کاري نوښتونه به رامنځته شي، نو دا ډیره مهمه وي. کنه د ولسوالۍ چې زموږ یو ته پرخي ولسوالۍ هم د وګڼ سیلانیان راځي، دلته په اکثریت هغه سهو کې چې سیلانیان وځي او به ډیر ژورې دي، هغه ته د برمو وستل، د سګانو وستل چې دی ونو دی فارم ډیره مهمه ده. ځکه موږ پلان او فکر دغه و چې پاغه سهو کې چوس ورته سیلانیان ورځي ونه وکړو، مټک شي، نورې ونه شي، نورې ونه شي، خو دا غي د فره موږ ته لوی ستونزه دی او به نشتون دی. نو هدف مو دغه دی چې هغه ځای کې دولت خو کولای شي چې یو باند جوړ کړي، نو یو کوچنی باند موږ ته جوړ کړي او د برمو سګانو وستل خو اسانه خبره ده، دولت لپاره دام باید وکړي.
د حجره روان خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ د یو شمیر ځوانو فعالانو خبرې او غوښتنې واوریدې. موږ د دې خبرونه له محتوا سره سم دا مسلې د خوځ د کلو پر اختیار رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی مخه تکی خوده نو موري په جواب کې داسې وویل
لله الحمد د خوځ په مختلف ولسوالیو کې د انکشاف د هات کلو پر اختیار رئیسات له خوا سرویګون شوې دي او بعض ولسوالیو کې الحمدلله فعالیتونه شروع دي او د کوم په حل په ګربز ولسوالیو کې شي د حل کو له خوا چې مقصد د کوم سره کې کوملیاري او جوړیږي همدا فعالیتونه مونږ په ولسوالیو کې په لرو پرتو سیمو کې د ډبلیو اف نړیوال سازمان کوم خوراکي توکي چې مقصد په د ولسوالیو کې توزیع کیږي مونږ د خلکو نه او بدل کې کار و نه اخلو پابندي کلیولي سرکونه یا کوسه همداشنو هغه ویلې کنالونه چې د رسوبي موادو ډکشي وي اپ سپکو خو دین کې شفي برخه په مورید به دومره وایم چې په خوس ولایت سرحدي ولسوالۍ سبوندې شپې ته پروژې موږ بدا کې سروې کړې دي او مرکز سره شریک شوې دي پاکې سرکونه شته کلینیکونه شته مکاتب شته مدارس شته او پلونه شته هغه ضرورتونه چې د خلکو په داسحو کې دي الحمدلله موږ یې کلو بیا روانې پر اختیار ساتو او نور څومره زیات حل ریاستونه چې دي هر یو په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي ان شاء الله پابند کار روان ده او مختلفو ادارات سره یا ډونرونو سره به ان شاء الله شریکيږي هدي بیا رواني په برخه کې چې څومره په ولسوالۍ کې نفوس کلی زیات وي دومره به په ساحه کې موږ انکشافي پروژې زیات کوو او داسې کومو د پنځو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ پاکې درېش پته پروژې مقصد سروي شوې دي چې ما کې دیواش برخه کې دي چې ګډمونه ورکې دي او دای سره کونه ورکې دي ان شاء الله وي دي ته مشتا د شه د بعد لن وخت دي فعالیتونه کورنه بیا شروع شي
درنو اوریدونکو زموږ د حجری خبرونه چې د افغانستان د خوځ د ګربز ولسوالۍ لیاوشمرزوان او فعالانو سره چمتو کړي و تر هم دې ځای و هله د خوخه شی بموي تر وی بل داس خبرونه له تاسو اجازه اخلو او د مشال رادیو د پاتو خبرونه دا ورېدو بل نه درکو هر چیرې چې یاس خوخه خوشاله اوسئ خېچاري
لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زرد لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کا باد کا کھلے کا باد کا زرد لک لکانی کا
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی